شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته معاش پرې درېدلی او ژوند یې نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پې نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پخې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف دی چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوه مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی به خپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا ورسره له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغې کمیټې مشر آنا کارین چې د سویډن استازي هم د په نیویارک کې خبریالانو ته د پریکړې د ځنډیدو خبر ورکړ. تمه ده د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلی. شاهین د ملګرو ملتونو د بیګانۍ پرېکړې په ارتباط باندې خواشیني ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاتل افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو پروژلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلې په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې یو چاودنه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو ښارګوټي کې شوې چې د سړک د غاړې د ماین و. ښاغلي خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړی خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل بلکه دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندوی ادارو ته له کنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورد د سه شنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو دریم او وروستۍ الوتنه ترسره کړه. د روسیې تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته د روسیې، افغانستان او د یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو لېږدول شول. د راپور له مخې د روسیې پوځ په درې الوتنو کې له 200 زیات کسان ایستلي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې پرون په یو راپور کې ویل ایران په فوردو تاسیساتو کې په نوي پرمختللو سنترفیژو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غنی کول پیل کړی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سبد ول شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بی عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حل په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې په مورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي. هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نوماند ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تېر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړی چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولې دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي؟ ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی. هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث ته مطابق کنوانسیون دي بیانه او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنه کړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامدار ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمیر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې نشته اته لکه ماشومان په داسې حال کې لږ سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنون کو په وینا د ملګرو ملتونو له لوري له شوي سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له کمېدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډېرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډېر نور بېروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناست یم، نه تنخواسته نه بل څه. میړه مې هم ناروغ دی. خدای دې لري، کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریته د خپل کور وسایل پلوري.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان تودولو لپاره بخاري ته اړتیا
لري.
سیف د چلډرن وایي له دې کبله چې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او ځینې کورنۍ د رانیولو وس نه لري، له مخکې لا د یو شمېر ماشومانو د لوږې راپورونه ورکړل شوي او ویل کېږي چې 5 میلیونه کوچنیان له مطلق لوږې یا کاختۍ یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ییز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړې شپې په تش نه سبا کوي. له لوږې د ماشومانو د مړینو بوږدوونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه -12 ته ټیټی شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکوي چې سږکال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څه ناڅه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، ځکه وچکالۍ 80% کرهنیزې ځمکې اغیزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي په روان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,10,000 اړمنو افغانانو وویشي. په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخې اجرایي رئیس لخلې ویل شوي چې همدا اوس خلک له لوږې او سړو سره مخ دي او که چیرې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د پرېکولو بهر ته د هغو د قاچاق د څېړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی. د کرهنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د یاد وزارت د اوبو لګولو او طبیعي زیرمو معین په مشرۍ خوست ته تللی. ښاغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبیعي شتمني ده او د طالبانو حکومت د دغې شتمنۍ ساتلو ته ژمن دی. له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پرېکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرحه جوړه او کابینې ته وړاندې شي. د ښاغلي عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې چې یوه کمیټری جوړه شي تر څو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت وټاکل شي چې د قاچاق مخنیوی وشي. د IRC موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوې او په ترڅ کې به هر بزګر ته 1,00,000 او 1,580 افغانۍ ورکړل شي. د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرهنې وده بلل شوې. د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکي په کرنه بوخت دي او هر کال مڼې، انګور، زردالو، شفتالو، غنم، جوار او لسګونه نور کرنیز توکي نور ولایتونو ته لیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.95 افغانۍ، یو یورو 1.05 افغانۍ، یو سعودي ریال 4.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ، یو اماراتي درهم 15.50 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.05 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1.522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3.33 افغانۍ.
سات 12:09 شوې. ازادي راډیو اوري. یو شمیر هغه مدافع وکیلان یا څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیې مختوري وای لکه چې طالبان واکته رسیدلی، عدلي او قضایی ادارې فلج شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسیې مختیوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د ښځو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه اداره چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه
میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوی، د دغه ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او آدرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخه الان ذکرې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبانی په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
So one of the really devastating things that's happened since the
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي. او نورې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
حسم وکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او دغه شان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمی زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12:00 بجې
په روانه خبرونه کې ل لنډو خبرونو وروسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یوه حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوي، خو د طالبانو پر راتک سره اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. دا معلولان وای له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دوار سترګي او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کار کې 80,000 روپۍ یو څه چاره پر زما کېدله. هغه څوک چې درې چلوې ښارو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، دا چې دیو ته بچیان پغړل دی او وس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکړي او بولی جبه وته بیلای.
دا یوازې شاهزاده نابینانو دی چې جګړې ترې دوسترګي او یو پخه خسته، بلکې د هغه په سیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغړی څونه په مشکل سره اختی او یو معلول چې وخپې نه یو سترګې نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیرې دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به پیشه ورځې به وکړي چې واقعا سخت ژوند دی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنې معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوې دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غوبه دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غوبه کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غوډه زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیبات په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. توشه به ورسته لاندو خبرونه البته ورسته نور بسته پروګرام